اوردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وخت ورځي 2 بجې شوي نن د ګل ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړي کې با د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وري چې په کابل کې د سولي غونډه روانه ده همداراز د پاکستان وزیر اعظم سفر او نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استاسو دویما سلور اړخیز غونډه پیل شوې ده د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په ګاډي بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوې دي او امریکا په ځینې ایرانی کسانو کمپنیانو باندې د بیلیسټیک میزایلو د پروګرام په سر نوې بندیزونه اعلان کړي دي اوس ته خبرونو تفصیل په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا سلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې ویل چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي ښاغلی ربانی هیله او خدا چې د نن ورځې غونډه به ښې نتیجې ولري او ورته غونډې به دوام وکړي بل لور ته د حکومت اجرائیه رئیس هیله څرګندوي چې د سولې په اړه سلور اړخیزه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي مثبتې نتیجې ولري عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په ناسته کې وویل په افغانستان کې سولې ته رسیدل د نوې ناستې د ګډونوالو عزم او ارادې پورې اړه لري الته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید لاغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو وکړې نوموړي په ننګرهار کې د تېرې ورځې حمله وغندله او له حکومت یې غوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي په هغه حمله کې چې د تېرې ورځې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په دیره وشو 14 تنه وژل شو سوار لسنور زخمیان شو بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژن کې حمله غندلې په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره شي و 14 تنه وژل شي او 14 زخمیان شي او تر اوسه ذمہواري چا نه ده منلې یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي پالیسي خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي په کویټه کې ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو له یو موټر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې 500 سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي تر اوسه د بریدي ذمہواري کومې ډلې نه ده قبول کړې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راز د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د هیوادونو د مشرانو سره وویني د وزیر اعظم هاوس ویان ماس تاریخ نن مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور اعلی چارواکو سره ملاقات کوي ماس تاریخ زیاته کړه چې د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ مخ په زیاتیدونکو کړکیچ اندېښمن کړی دی او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې مسلې حل د خبرو اترو له لارې ولټول شي تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانځه قبایلو یو لویه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو د بهاله غوښتنه شوې ده د جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په حق له ویل
چې کوم خلک میژ په رزمک سب ډویژن شې دغه کوم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باندې شي کوم متاثرین دي په بل دي شه متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کومه طریقه لټ شوی دی چې کوم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول میژغوري
په جرګه کې فیصله شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نماینده جرګه جوړول کیږي چې د ټول قوم په استازیتوب به حکومت سره خبرې کوي او د دې نه علاوه به په نورو جرګو پابندي لګول کیږي د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د روان کال تر اخره به د قبیلي سیمو نه به کور شوي ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړی شي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خبر پختونخوا وزیر اعلی نن په پیښور کې د بابې پېښور په نوم د ځمکې د پاسه د سړک یا فلای اوور پرانسته وکړه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خبر پختونخوا د چارواکو په وینا د په صوبه کې د خپل نویت ولنې داسې پل دی چې د یو بل د پاسه پرې سړکونه تیر شوي. د پېښور د پرمختیا ادارې چارواکو بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې د حیات آباد په فیس 3 چوک باندې جوړ شوي د جمروډ روډ او حیات آباد ترمنځ د دې سړک سره به ټرافیکي مسئلې تر ډېره هواري شي. امریکا په ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو د بیلیسټک میسایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګېدلي بندیزونه اوچت کړي وو. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوي بندیزونه د 500 ایرانیانو او په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایرانی کمپنو د یو نیټورک خلاف لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرینو تیره میاشت یو رپورټ ورکړی و چې ایران د 13 اکتوبر میاشت کې د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلیسټک میزایل ویشتلي او دغه بندیزونه خلاف ورزي یې کړي چې د اټمي موادو اوړونکي میسایلو د ویشتلو نه منی کوي. او رسته خبر دا چې د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د غزانمرګي برید سره په تړاو جیل ته استولي چې تیره هفته شوي او پکې لس جرمنیان وجل شوي وو. دا لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره په تعلق تورن شوي او پریمان جیل ته لیږل شو. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي کړل شوي دي او د یو ماشوم خلاف عدالتي کارروایي لا هم روانه ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.53 روپۍ او په 1.53 پیسې. یو ریال په 28.20 پیسې اخیستل کیږي او په 28.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.90 پیسې او په 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.80 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځو پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19، بنو کې 4 او 14 او په کوټه کې منفي 3 او 14 وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو ورزل تاسو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باور دی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کولو په هدف په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلورخیز غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. پاکستان څومره کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي؟
د عین د اساسي بنیاد دی هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کوم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی راکمول لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر پیل کړی. د شمالي وزیرستان او تمانځي مشرانو بنو کې د یوې جرګې د لار یو ځل بیا دولت نه غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسې لپاره د ګامونه پورته کړي.
هر کوم نو مشرونه درمی هغه سره کښینی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پوره د یو تاړین غ سره کو ټینګ او کو اصل او زین او جوړی پابند وین سلام مز مخه مزال کی.
د پاکستان په پنجاب کې د سوائن فلو مرز دو نور کې سونه مخ ته راغلی دي او د نن په مشالونو خبرونه کې اوري چې باچا خان او د هغه ملګرو د انجمن اصلاح افغانا په نوم د یو تنظیم پړه یو تنظیم بنیاد کې خودو دغه تنظیم پړه څه معلومات نن تاسو په دې خبرونه کې اوریدئ شي.
پرمبه په پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفتہ رفتہ اصلاح کونه.
نور هم یو شمېر بوتونه لرو لمشال لیدو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلورخیزو خبرو اترو دویم غونډه دا مهال په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې به چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي راڅرخي. د افغانستان او پاکستان د بنو چارو د وزارتونو مرستیالان او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه اخلي. تفصیل خپل خبریال اجمل تورمان اخلو چې د امحال کابل امنګ سره د ټلیفون په کر خره. تورمان صاحب ستړي مشو، څه معلومات لري؟
بله، سلام علیکم تاسو او د مشال رادیو اوریدونکو ته سلام پوره دي. کول سره بل د افغانستان د سول لپاره دوه هم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وینا وکړه او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوبلل. خبرې ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانه وره ده. ربانی د شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب له امله او د دغه هېواد د ستوي ژمنې او لمرتر نه په دې برخه کې مننه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم دغې غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبته نتیجه ولري. د ښاغلي رباني تر وینا وروسته دغه غونډه ورتړلې اعلان شوه، خو کېدای شي چې راتلونکو څو ساعتونو کې په دې اړه یا کوم خبري کنفرانس ورکړل شي او یا هم نتایج له رسنیو او خلکو سره شریک شي چې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي او کومې نتیجې ته ورسېدل.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه اجمل تورمان صاحب د مشالډو خبریال د کابل نه تاسو ته معلومات درکول. اوردونکو لکه څنګه چې تاسو واردل، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دویمه غونډه د مهال په کابل کې روانه ده. اوس پوښتنه دا ده چې افغان لوري له دې خبرو اترو تر کومه حده هیله مند دي؟ زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وګورو.
پاکستان که دا عموری چې دا د غی په ګټو بیا خو په ګټه ده، خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو سره رغبت ترلاسه کړی نه وي، څه ورته سیاسي مراحت ملاو شوي نه، نو پاکستان هغه ته د ګټې په نظر نه ګوري. زما خیال دی چې افغانان دې شي ته تیار نه دي چې طالبانو ته څه سیاسي رول ته ملاو شي. طالبان د هغې ارتقا د یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی. هغې هغه شی ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دے، آئین دے، اساسی بنیاد دے، اگر تو طالبان تیار ندی او د طالبانو چې کم طریقہ دا اگر تو افغانان تیار ندی
ل ترغری او بدامنی څخه پزیات توګه کا افغانستان کې د پاکستان کې د عام ولس ډیر زور ول سو دی. ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سول به د پاکستانی ولس په ګټوي؟
هیڅ کله نه دی جی. تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی، هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دا چې هغوی په دې ځان پوه کړي دی نه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشه تا د تاوان په نظر نه ګوري، خو دا د غی په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی. د غی په نظر کې الټیمیټ ګټه غی ته دادا چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غی کې چرته راوسو، نو داغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبانو بغیر د څوک شتنه.
ډاکټر صاحب کابل پلاو موږ ګورو نو دغه کم څلور اړخیز خبرې چې کیږي د خلتیر وختونو له خبرو بیل دي پکې، ځکه چې امریکا هم پکې ناست او چین هم پکې ناست. دغه اړخ ته تاسو څنګه ګورې؟ سمری اغیز به ولري دا غوی رول
خدای چې ناز دیجی په پسند 88 کې چې کم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټو په توګه هغه کې ناستو، نو هغه نه هم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټرو په نظر دینه څه نه څه جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کم د پاره هغه په دې څلور اړخیزه خبرو کې ناست دي.
نو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تقی چې زموږ همکار بوروال کاکړ ورسره مرکه کړې وه. زو اسلام آباد ته د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالي را کمول لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب په سفر روان شوی او د چارواکو په خبره وزیر اعظم د خپلې دورې پر مهال د سعودي عرب له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به سبا ایران ته هم ځي او په تهران کې به د صدر حسن روحاني او د دې هیواد له نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاست روان شوه دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دوه ملکونو ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکېچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره امن طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروستو راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیا مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلي وو او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د هم یاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورٹ کې هم اوریدل چې په سعودي عرب کې د شیا عالم نمر النمر تر پانسه وروسته د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه زیاته شوې ده او همداراز په دې لړ کې سعودي عرب له پاکستانه د مرستو غوښتنه هم کړې ده. نو دغه راز زموږ همکار احمد الله د پاکستان له پخواني سفیر زید سعید سره د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ په اړه خبرې کړې. نو راځي چې دې ته وګورو.
مخنی خبر خدا دا چھے دوڑا ممالک چھے دی پاکستان دا انیشیٹیو چھے دے دا ایکسپٹ کی جا اتا سو منس کے خبر کولیش ہے تو زما خیال دے چھے دا خو ایکسپٹ کرے دا ولی چھے دی اسے نشوت لے سعودی عربیا تا او ایران تا کہ ایکسپٹ کرے نہیں نو نمبر ون رول خو ایکسپٹ کرے دے بل خبر دادا چھے واقعات چھے چھوی دی نو مخی باغی باندے جائزہ لی چھے سا واقعات چھوی دی سعودی عربیا کے یو ریلیجس لیڈر ہو نو آگا یہ ہینکڑے دے پدے چھ دے انوالوڈ ہو پا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے بیا بگوری چھ آگوی ایمبسیز چھ دا آگا سونا نقصان ورکڑے دے دا چھ تعلقات مات چھوی دی نو دا بسنگ بیا سٹارٹ کئی ول چھ صرف سعودی عربیا خو نہ دی کڑے کویت ہم کڑی دی بحرین ہم کڑی دی یو اے ای پکے ایمبیسڈر واپس روختے دے ہو نو دا یو قسم کمبائن ریاکشن دے ایران خلاف.
دوانو ملکونو ترمنځ حالات دومره خراب شوی دي تاو تریخواله زیات شوی دي نو تاسو بیا څه غنئ چې آیا پاکستان چې دا وخت کم رول لوبي لګیا د یو سالس نو آیا پاکستان به په دې خپل کوشش کې کامیاب شي دوانو روغ جوړی تراولي؟
سما خیال دے چھے ایونچولی با دوی ریالائزیشن ہوشی چھے جنگ نہ سے جوڑے گی نا او دی خو ٹول پا آئل سپلائز باندے ایکانومیز چلے گی نو آگا کا ڈسرپشن پا گلف کے تو ٹول دنیا پہ افیکٹ کیے گی پا چین باندے پریوزی پا جاپان باندے پریوزی پا ہندوستان باندے پریوزی پا مونگ باندے پریوزی نو دے دا پھارا چھے کانفلکٹ تا لار نشی نو دے کنٹین کو لے ضروری دی کنٹینمنٹ مطلب دا چھے نور کسی
پاکستان چکم دے د څلور دیرش کم اتحادی دغه جوړ شوی د اغه برخه دا ایران چې د اغه برخه نه د نو څه غنی چې د پاکستان کم دا کردار د ایران با اغه نه مطمئن
کاغوی دا خیالی چې مونږ د سعودي کیمپ کې یو نو اغوی خو بیا زمون خبره نه مانی او کاغوی دا خیالی چې مونږ جنونلی غواړو چې دوی سم دوستی دا غوی سم دوستی دا چې دوی یو ځای کو نو کاغوی دا فیلینګ نو بیا کېدې شي چې دا معاملات رو رو ټیک شي.
د پاکستان سموده مخکنی کردار ته او وسنی کردار ته تاسو ګورئ اې د پاکستان په رول کې څه بدلون راغلی دی؟
زمون ډیر کسان دی سعودي عربیا کې خپل نوکری کوي جابز کوي آمدنی الته ناراضي او بل سعودي عربیا زمون ډیر مدد کړی دی دا چې کوم وخت موږ نیوکلیر ایکسپلوژن زموکرل نو صرف سعودي عربیا موږ سره هیلپ کړی او ایران نه کړی بل خبره دا ده چې افغانستان کې ایران خو نادن الائنس طرف اغشتو په دې حالات کې مونږ لګ سعودي عربیا ته زیات نږدې یو بیا هم ایران سره زموږ تعلقات ضروری دي زموږ نیبر دي نو په کار را دي چې مونږ بیلنس ساتو
نو د پاکستان په خوانې سفیر زاهد سعید چې په اسلام آباد کې ورسره زموږ همکار احمد الله د ایران او سعودي ترمنځ پر شخړه او د دې په حل کولو کې د پاکستان پر رول خبرې کړې وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان اتمانځي مشرانو بنو کې د یوې جرګې لاري یو ځل بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسي په سیمه کې د پاتې او همداراز د کډوال شو خلکو د ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیمې بازارونو او کورونو ورانولو لړۍ دې بند کړل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
بنو ټاؤنشپ کې د شمالي وزیرستان اتمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې ښکېل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او دا وړو ګڼو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم نمیش جرگی پریشی وی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخری فاینل پیسلا وکڑلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمنا و مشرون درمی اغاو سرکشنی دغی نباد او ده وزیرستان ده مستقبل ده پرا ده یو تارین غسرکو تینگاو کو اصلا و زین او جوڑای پا بنده و انشالا میش بخش مزال کی پا غاشه چه سیخ خلاف ارزی او که اغی ده پرا انشالا میش برامتاغش ده کونه یوش ده
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډویژن شې دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شې کیم متاثرین دي په بلجی شې متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میش په ټکا دورونو اتلیت لا کړی دو نو میش دا تامه د حکومت نه چې میش د خیر لیاره تلاش کول غوري نفرت دی ولینا جوړول نه دی په چار چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول می غوړي.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ ساتي جرګې سیمه شوې ان شاء الله غي فائدې کړې دي خو په نن سه د جرګې ته اتل رغله او پاته نشته چې چا ویلې ختم کړی و مې جوړې بیا د جرګې سره غونډه کړم امید دې جرګې نه پر امید چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنتو د یک جهته مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15مه نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او دا وړو قبیلو نه سلويخ سلويخ مشران یې واغونډه کړي او راتلونکو لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیوټا وګستې زو باجوړ جنسي ته د باجوړ جنسي کاروباریانو لپاره د سند خونه یا چیمبر اف کامرس جوړ کړل شوې ده چې پرې د سیمې کاروباریانو د خوشحالي څرګندونه کړي. خودی وایي چې د کال 2003 رهیسې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي لارې تړل شوې دي چې لوجې دوی ته ډېر تاوانونه رسیدلي دي نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه لارې دي پرانستل شي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورټ کې وو.
دغه اداره به د باجوړ ایجنسۍ د غورځېدلي روزګار د بیا اوچتولو لپاره او د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره څومره ګټوره وي؟ یو روزګار کوونکی شهاب الدین خان وای،
دلته خو ډېر زیات بېروزګاري ده، هر سړی به په روزګار شي او چې کله روزګار راشي نو د روزګار سره بیا ډېر زیات امن هم راځي. دا وشي نو انشاءالله العزیز خلکو ته به ډېر زیات روزګار ملاو شي. دلته د قبایلو ډېر زیات روزګار چې و نه هغه د افغانستان سره تړلی و، خو چونکې اوس بارډرې تړلي شوي دي نو د هغې د وجې نه روزګار بالکل په ټپه باندې ولاړ دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 راهسې د کاروباریانو په وینا روزګارونه د ترهګرۍ له وجې ځپلي شوي دي. وروستو عسکري اپریشن وشو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباری لارې وتړل شوې، نو دغه روزګاریانو ته زیان ورساو. غفار خان چې په یوسف آباد کې خپل د ودانیو لپاره د سامانونو ټال یا ګودام لري وای،
او دا کوم لیسن چې میلا شو نو دې سب موږ ډېر خوشبینه یو انشاءالله چې دې سب کاروبارونه امید لرو چې روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو. اوس خلک روزګار غواړي، خپل تاسو کور روزګارونه کې تعلیم یافته خلک دي.
باجوړ چیمبر اف کامرس ته لایسنس په باجوړ ایجنسۍ کې لس ورځې وړاندې ورکړل شوی. دغه لایسنس اخستونکو لالي شاه وای چې هغوی به روزګارونه کول خو نه رجسټر بو. اوس به د باجوړ ایجنسۍ ټول روزګارونه هغوی د یادې ادارې سره رجسټر کړي او په نږدې وختونو کې یې د ګټې امکانات زیات دي.
نو زه خو ډېره زیاته مننه چمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا کوم چې هغه زموږ مرسته وکړه، د اسلام آباد نه هغه زموږ مرسته وکړه، او دا کاروباري الیزلې به انشاءالله تعالی د سرتي دي څونه چې د مغربي روډ دی په دې کې هغه سره زموږ رابطې او خبرې شوې دي. د دې مغربي روډ سره مطلب موږ د غوړو چیرې د ښار باجوړ نه د زوبه پور روان شي.
د دغه کاروباریانو په وینا چې د یادې ادارې وجود به د سیمې روزګار ته ډېره ګټه ورکړي او د سیمې نه بهر وتلي تاجران به هم یو وار بیا باجوړ ته راشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لمون د ایجنسی زو پنجاب ته. د پاکستان پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سوائن فلورنس دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دغه بیماری د خطه مریضانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. تفصیل لریاد مساخیل.
د پنډه، ملتان او لاهور په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو او کراچۍ کې سوائن فلو نومي بیماری په تیزی سره خوریږي او لاهور کې د نورو سلور کیسونو تصدیق وروسته ټول پنجاب کې د رنځورانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. خو تر دې دمه د پنجاب مختلفو اسپیتالونو ته د دې رنځ په شک کې د روړې شوې رنځورانو شمیره تر 300 زیاته ده. د پنډه په هولي فیملی اسپیتال کې بیګا په سوائن فلو اخته یو زنانه مړه شوې ده چې ورسره د مړو شمیره 1500 ته ورسېده. سوائن فلو څه شی دی او د دې علامات څه وي؟ دغه اړه مشال ریډیو د سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالشکور نه تپوسو کو نو دوی
سوچ دی کی یو وایرس دی د چکم میډیکل ټرمینالوجي کې نوم دی نو هغه H1N1 دی. دا هم دغه سی څنګه چې عام یو خالی په هغه کې چې تبه راځي ټوخی ورسره پوزه بیدل پکې مرې خوږ شي لکه دې سره دې په دې تبه کې یو خوم راځي. بعضې حالاتو کې الټي د سپور سرم راتلی شي. د دې نه علاوه دی کې ریشز راځي لکه نری نری دانې په جسم باندې راخیږي سره سره.
دا بیماری څنګه خوریږي او آیا د دې علاج ممکن دی؟ په دغه اړه مو بیا هم د ډاکټر عبدالشکور نه تپوسو کو نو دوی چې دې کې زیاتره مریضان عام دوای خکیږي خو چې د سوائن فلو تصدیق وشي نو بیا ورته د خاص علاج ضرورت وي.
دا د سینس د نور وایرس چې کوم انفیکشن دي لکه یو نه چې بل تل ځان په دغه طریقه لګي دا مریض چې کله پرنجي کوي یا د ټوخیږي په مشکل کې ناسې نور کسان دي رسي د ټوخي سره د جراثیم راوځي د داخلي نه په دغه نه دا خوريږي. لیکن 95% پیشنټ په لبانی خوشي ده. په بعضې چې ډیر خلک چې هغه سره دي په تم نه یو دا پیراش یو تی روزي ختم شي. خو د دې لپاره ویکسینوم په مارکیټ کې راغلي دي نو د دې کما غټ پیچیدگی د غا سیکنډری ټو وایرل نمونیا دا یا برونکایټس ده. که مریض شي دا غا په پیپړو کې د نمونیا انفیکشن وشي د پلی سخت شي نو هغه بیا پر اسپایټ د سټرس کې لاړ شي او د سوش.
د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف صوبه کې د سوائن فلو مخ په زیاتې دونکو کې سونو نوټس اخستې او د صحت چارواکو ته د دې مخنیوي او علاج لپاره ټولو اسانو ورکولو هدایت کړې ده. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د پنجاب صوبې د صحت مشر ډاکټر امجد شہزاد وینا وا
پروټیکټیو ڈیوائسز بھی ساری موجود ہیں. پروٹیکٹیو کلوڈنگ
حفاظتی آلات او حفاظتی لباس موجود دے او هغه ټولو متعلقہ ہسپتالونو او د صحت مرکزونو ته رسول شوی دے. دغه لړکی ټولو ہسپتالونو ته د خصوصی وارډونو جوړولو ویل شوی دی او د علاج لپاره دوایانی اخستای شوی دی او هغه هم ټولو ہسپتالونو او متعلقہ چارواکو ته رسولی شوی دی
کې پاس پہنچا دی گئی ہیں.
د یادونه دا چې د دین وړاندې پنجاب کې د ډنګي تبه د لاسه هم په زرګونو خلک ناروغه شوی او یو شمیر مړ شوی دی او دا اوس د سوائن فلو د لاسه هم په پینډه او ملتان کې 15-15، لاهور کې 2، چکوال، گجرواله او سایوال کې یو یو تن مړ شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو.com هم اوریدئ شئ. او وخت شوه دی دونی بجی نو لانی ساج مل د خبرون لندی چور
کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سلور اړخیز غونډه پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کې ویلي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. ښاغلی ربانی خیله وښوده چې د نن ورځې غونډه به ښې نتیجې ولري او ورته غونډې به دوام وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادی مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي وو. د کویټه په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر باندې چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نو یې واغستل شي. نو یې مشال ویډیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه نور تنه زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د برید سیمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی. سبا به د ایران سفر کوي چې دا راسته یادو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د هواري لپاره د دا هیوادونو د مشرانو سره وویني. دا خبره د وزیر اعظم هاوس یو ویان ماستاریک نن مشال ویډیو ته وکړه. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانزي قبایلو یو لویه جرګه شوه چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو او د بهاله غوښتنه شوې ده. په جرګه کې فیصله شوه چې په راتلونکي سوروسه کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قانونو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي. امریکا پر ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو د بلیسټک میزایلو د پروګرام پر سر نوې بندیزونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګیدلې بندیزونه ختم کړل. او د ترکی یو عدالت د شام لس وګړي د ځانمرګي برید سره په تړاو جیل ته استولې چې تیره هفته شوې وو. په کې لس جرمنیان وژل شوي وو.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چنی ساجمل باندې خلوردونکو په دینی مایکی ستاسو لپاره ونې خبرونه مشالونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مشاخل ته وښی.
نن د پاکستان ځینې ورسپاڼو خپلې ادارې د ګیس په کمښت او لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپاڼه وایي چې وفاقي حکومت په یو منصوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړی کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی این جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منصوبې ډېر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او دې سره به وفاق کمزوري شي. ادارې زیاتوي چې دغه لړکې پېښور هایکورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی این جی ته د ګیس نه ورکولو په معامله وفاق نه جواب غوښتې. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معامله کې هم د وفاق نه ګیله مند ده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې دا معامله را برسیره کړي. نو دې سره به د صوبایي ترقې لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه لړکی حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادي تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو که څوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او دغه لړکی خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی و چې زیات اثرناک ونه ګرځي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو 13,000 داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد لپاره 1500 ملیون روپۍ هم ایښودل شوې وې. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14,000 ماشومان داخل شو او 14,000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. ادارې اخیره کې وایي چې دا وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي کومه چې یو لویه المیه او د فکر خبره ده. ځکه که دا ماشومان سبا لوی شي نو دوی به د خپل کار، روزګار او ځان ساتلو لپاره څه کوي. او د دې ترڅنګ د پېښور نخبرېدونکي آج ورسپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ لیک کړی او وایي یو طرف ته به وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر د ایران او سعودي عرب دورې کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي. او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړی چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت ته او ورته پدرن سترګکتی کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال چې څومره وسلوال نیول شوي دي، که د هغو پر ضد پاخه ثبوتونه د جنگي ساحو نه راغونډ او په ساینسي بنیادونو خوندي نه کړل شي، نو دغو نیول شوو کسانو ته به سزا ورکول ګران پریوزي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې ځانمرګي برید دا څرګندوي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډیره پیچلې ده. د دوه مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو سه یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستاني پوځ د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 مادې په بنیاد شوې وه، او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینډ سیول پاور تر مخې پوست ته دا اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقونو قوانین کولیشي. د ورځپاڼې په خبره د دغه قانون له مخه د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوست سرتیرو د یادو سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال ژوندي هم نیولی دي او په هغو مرکزونو کې ساتلی دي چې ټول انتظام یې پوست چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمېر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورځپاڼې په خبره دغو ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونه دا ډول کسان ونیول شي، د هغوی پر ضد د هغو سیمو ثبوتونه راغونډول ګران کار دی، خو د ورځپاڼې په خبره ناممکنه نه دی. او دا ډول ثبوتونه په ساینسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروري دي، ځکه چې دې ثبوتونو کې رد و بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز اچولی شي، او کله چې ثبوتونه نه وي نو بیا د بشري حقونو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور زیاتې د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل راپور کې تیره ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواري په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي رایوځای شوي وو. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمهواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډیر فعال دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره سفر دا مهال ډیر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو ښارونو ترمنځ د غلارې د تګ راتګ لپاره ډیره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره هغه تړلې شوې ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غني د حکومت لپاره لویه ستونزه ده، او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو 19 خبرونه هارون بچا غړي د هرې پنځمبه پر ورځ پر ژوندې بڼه پر څلورو، د جمعه پر سحر پر لسنیمو، او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بڼه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو نوی خبرونه مشالونه د تشدد او تنگ نظرۍ پر ضد پښتنو مشرانو مبارزه تا کتنه کوي. نن د دې لړۍ اولمبي برخه تاسو ته اورو. قربان شاهین بنیری او ملیحه امیرزاده دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بېخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو په نوې خبرونه مشالونه کې ز شاهین بنيري
او ز مليحا میرزاده تاسو ته ستړي مشه وایو.
مشالونه د تشدد او تنگ نظرۍ پر ضد د پښتنو مشرانو د مبارزې کیسه ده، د ژوند کیسه ده، او د هغه خدای خدمتګارو کیسه ده چې د رڼا منزل ته د رسیدو په لاره کې بېشمیره قربانۍ ورکړي.
شاهین تا د خدای خدمتگارو خبر اوغړم، خدای خو بشانه بنیاز بچا دی، نو ما څه فکر کو چې خدای ته د خدمت څه ضرورت دی؟
مليها دا بالکل سمه خبره ده. په دغه اړه د برسیر د خپلواکۍ او عدم تشدد ستر مبارز خان عبدالغفار خان ویلی دی چې خدای ته د خدمت ضرورت نشته، د خدای د بندگانو خدمت د خدای خدمت دی.
دا ډیره د کار خبره ده. رښتیا خبره ده چې که د انسان خدمت وشي، انساني عظمت ته په درون نظر وکتل شي، نو په نړۍ کې د امن او پرمختیا خوبونه رښتیا کېدی شي.
د پښتنو په خاوره د دې خوب د رښتیا کولو لپاره په 1921 کې د پښتونخوا د شنغر په اوتمانزو کلي کې ځینې مشران راټول شو او په ټولنه کې د غلطو رسمونو رواجونو د اصلاح او تربګنو ختمولو لپاره د انجمنې اصلاح افاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کې خود د دې مرام داو چې بیل سغرزه د انسانانو خدمت وشي. مليها د دې انجمن په اړه ما په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د استاد او تاریخ لیکونکي ډاکټر وقار علی شاه نه پوښتنه وکړه، نو هغه راته څه داسې وویل.
د اپریل 1921 کې د همشال خلک لاندې سپورت منځو کې او د انجمن اصلاح الافاقنا په نوم باندې یو د تحریک بنسټ کې شو. وغه سره سره لومبه قدم چې انجمن ودایوي چیرا د کې با طالبی سرگرمی نیوی په سکولونه کولاو کل آزاد مدرسې ورته یی نوی سیرنې مطابق با خو په خواشه به کار کړو. ما ته تقریبا د دوا او یو مدرسو تفصیلات راغلی هو سی او بل نوی سوهل لکه چې نومیږي نو زلمه د مردان یونیورسيټي کې دی، ولی خان یونیورسيټي کې کار کوي. د هغه د دغه مطابق تحقیق مطابق د سلونه زیات مدرسې دا وی او په ګرد پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې د مدرسو دا جال خور شو. دا تعلیم لپاره ډېر غټ قدم و. سمو دا واته کاله انجمن دلاندې پکې بیا باچا خان جیلونه مو خوړل، پکې د انجمن نور ممبران هم جیلونو ته لاړو. نو هغه سیز داسې لکه روان خو و، خو بره په افغانستان کې نوی نوی خبرې کېدی. او دی بیا د امان الله خان انقلابي حکمران د افغانستان چې کوم انټي برټش و، د انګریز په ضد باندې د افغانستان د استقلال جګړه په 1919 کې کړې وه، هغه فرنګي په آرام نه پرېښو. هغه غوښتو چې د پښتنو دا کور جوړ کړي. نو دې خوا باچا خان او د هغه ملګرو به برک خوا ته کتل او هغه اصلاحات چې کوم په افغانستان کې راتلو دی به ډېر ستاینې ویاړنې به یې پرې کولې، هغه فرنګي نشو زغملی. ځکه نه یوازې دا چې هلته د هغه د فرنګي دشمن چې امان الله صفتې کېدی، ورسره ورسره دا وه چې هغه سره دا یره وه چې هغه هلته اصلاحات چې کوم دي سبا به رانه دی مخواړي. یو ډېر لوی سازش وشو، هغه خو ډېره ځان ته لویه کیسه ده. خو د امان الله خان خلاف خپل خلک روچت کړل، ملایانو پکې ډېر نیګیټیو رول ادا کړو، دا د پښتنو په سیمه باندې یو ډېر لوی بغاوت وشو د هغه خلاف. هغه په دې مجبور شو چې خپل تخت پرېږدي او راش دستان په لاره د اټلي ته لاړ شي، خو تر مرګه پورې هلته کې نشته و. بیا هغې سیز نور هم دلته کې اثر خراب وغورځولو، چې یاره اوس خو نور مونږ ته بس خپله کول پکار دي. نو میا اکبر شاه د بدرشو څوک چې د آزادۍ په تلاش کې روسته تلل، د روس نه ترکی ته داسې دا ټول ملک د ایران په لاره بیا هندوستان ته دا خلک راغون شو. دوی وی چې یاره څنګه چې
لکه ظلمو ټولی په نورو ملکونو کې شته، ینګ ترک سو د ترکیانو، ظلمی افغانانو، ظلمی خیونزو، ظلمی بخارنزو، نو ولې نه داسې د پښتنو د خپل یو انجمن جوړ شي؟ غي په نوښتم کې تاغون شو والته کې د ظلمو ظلمی جرګه په نوم باندې یو بنسټ کې شو. سپتمبر اکتوبر دا دوه درې میاشتې دا د سرګرمۍ نه چوي، نو د دې پایا په خدای خدمتګاری کې او خطا.
زه د ډاکټر صاحب د خبرو نه دا تاثر اخلم چې په هغه وخت کې چې دا سیمه د برتانوي واک تر لاندې وه او د پښتنو ټولنه په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو حوالو د یو شمېر ننګونو ستونزو سره مخامخ و، نو د علم خبره، د پوهې خبره او د امن خبره خو به بالکل اسانه نه وه.
مليحه خدای خدمتگار تحریک یو خو د ټولنې د اصلاح کار کاوه، نو بل خو د آزاد سکولونو د لارې د پوهې او شعور د ودې مبارزه هم کوله، او یقینا چې دا اسانه نه وه. د خدای خدمتگارۍ بنیادی تصور سو په دې اړه د نوموړي لیکوال نورالامین یوسفزی له خوري اورو.
دا تحریک چې د خدای خدمتگار تحریک، نورومبه خدای را چې د دې نو نه تاسو اندازه ولګی چې دا یو پښتون خوان یو نوې تصور پیش کړو، یو داسې تصور چې هغه کې جنگ نو، هغه کې جدل نو، هغه کې چې د بنیتی نو، هغه کې ورورولي و، هغه کې خدمت و. لکه څنګه چې کانټ یو تصور پیش کړو د نیک ارادي، لکه څنګه چې نیټس د سوپرمن تصور پیش کړو، لکه څنګه چې اقبال د مرد مومن، لکه څنګه چې خوشحال د ننګیالي، نو دک شان باچا خان د خدای خدمتگار یو تصور پیش کړو. او دا خدای خدمتگار د هغه په تصور کې صرف نو، د هغه په ذات کې هم و.
د نور لمین صاحب خبره چې باچا خان د یو پوهان او زیرک انسان په حیث پښتانه د ټوپک او کوتک په ځای جرګو، مرکو او خبرو اترو ته راوبلل، او هغه په دې پوهېده چې که د ټولنې تنظیم د مینې او عدم تشدد په بنیاد ونشي، نو هغوی د غلامۍ د تورو تیارو نه نشي راوتی. دا وخت زموږ ټول وطن د تشدد په لمبو کې دی. آیا د عدم تشدد دا تصور زموږ خپل و؟
ملیحا په دې اړه د سیاسي او ولسي چارو پوهان افراسیاب خټک وایي چې عدم تشدد په دې خوره د مدو مدونه د یو فکر او فلسفې په شکل کې موجود و.
ها، دا خو خټک صاحب ډېره مهمه خبره کړې ده.
هغه نور وایي چې د پښتنو وطن د ګندهاره تمدن مرکز پاتې شوی دی او عدم تشدد په دې خوره حاکم پاتې شوی دی.
دا زمونږ د وطن چې دا یو وخت د بودایي تمدن مرکز پاتې شوی دی، او پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زمونږ په خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غالب خلکو اکثریت خلکو منلو، نو او دا بیا تاسو پوښتنه ده د هغه تمدن دا د بودایي عدم تشدد په بنیاد باندې ولاړ و. نو دلته کې چې باچا خان د عدم تشدد خبره شروع کړه، نو زمونږ د معاشري انسان چې دی هغه په شخصیت په ژورو تللو کې دا یو قسم ته یاداشت دی، یاد پروت و، هغه رابرسېره شو. او ورسره چې کوم مونږ په خپل په اسلامي تحریک کې چې کوم دا چې کوم د صوفیا کرامو د نور خلکو هغې هم او امن په سوې باندې انسانیت په بنیاد باندې خلکو را ټولو خبرې کړې وې، نو دا ټولې هغه یو ځای کړي او په داسې شکل کې وړاندې کړي چې یو پوره لوی تعداد کې طلبیانې داسې پیدا کړل چې دا ناممکنه خیال ده په داسې معاشره کې چې هغه ډېر اوږدې مودې پورې قبایلي پاتې شوې وه.
شاهین خټک صاحب چې څنګه وویل چې د خاورې نړۍ له د امن او انسانانو د خدمت پیغام او فکر ورکړی دی، او باچا خان د تاریخ دغه یاد یا میموري په یو ساده شکل کې پښتنو ته ورکړه، نو زما په ذهن کې دا سوال راځي چې آیا پښتانه د باچا خان په دې خبره پوه شو؟
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې خدای خدمتگار تحریک د منظم کولو لپاره باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته سفرونه کول، تقریرونه به کول، او د خپل جذبې، اخلاص او ایمان په زور هغوی د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته چمتو کول.
خو دا خو ډېرې وسیلې او خلک واړي، نو دا هر څه څنګه ممکن شو؟
دا پښتنه ما هم د ډاکټر وقار علی شاه نه کړې وه، نو هغه راته څه داسې وویل.
دا مشران چې د ارسه په دې باندې پوهېدل، نو چې څه وخت د خدای خدمتګارۍ دا 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 پیغام چې دی رسولو، نو دورې په خپلو پښو باندې کولې، یو کلي نه بل کلي ته ځه، بل کلي نه بل کلي ته ځه، شروع به د قرآن شریف تلاوت پرې وکړو، بیا به ورته مشرانو او د هغې په ژبه به ورته ساده خبرې کولې. لکه د باچا خان مثال به درکړم، هغه به خپل تقریر ټول عمر دې نه شروع کولو چې خلکو دا راته وایي چې
د فرنګي سو سرونه دی ورته یو ورې تاسو سو سر دی یو ورې هغه سو پشي دی ورته دوا ورې تاسو سو په دوا ورې هغه سو لا سدي دوا ورې تاسو سو باندې سو دوا په دې ته نه یریږي چې تاسو د تاغون انسان دی اوم د تاغون بندر اوم د تاغون سړی دی د وزر ملي نه راغله دی در باندې حکومت کوي دا ویل دی تاسو ته یونټی نشته تاسو ته یووالی نشته پښتنو کې اتفاق نشته تعلیم نشته نو ساده خبرې به اوم د هغه په ژبه باندې کولې نو په دې طریقه باندې اوم جماعت اوم اجرا دا دوا انسټیټیوشن دی پښتنو د پاره ډېر اهم دي دا دواړه د دې سیزونو پلیټ فارمې جوړې شوې اوم په جماعتونو کې بدای خپل خپل دغه کړی دی خپل د خطبو د جمعې د خطبو د پسته بیان مې کړی دی عام حالت کې خلاصې په اجرو کې او بیا ورسره ورسره پښتون رساله شروع کړې کومه په پښتو کې وا نو ډېر د خوان خبره دا چې په کوم اجرو کې به اول تش رباب او منګې او پاغې کې به خلکو بیا د پښتون رساله هغه مضمونونه یو تعلیم یافته به پکې راغون شو دا چې ټول خلک به راغون کو هغه مضمونونه به ورته اورول نو دا یو انقلاب او یو چینج و.
شاین ما اوریدلی دی چې کله باچا خان آزاد سکولونه پرانستل نو لومبه په دې کې خپل بچی داخل کړل او خپل لونو هم زده کړې کولې. آیا په خدای خدمتگار تحریک کې د خصو هم څه کردار وو؟
ملیحا دا خطه ته معلومه ده چې قام خود سړو خود دوړو نه جوړي. ډاکټر وقار علی شاه په خدای خدمتگار تحریک کې د خزو په کردار ډېر ښه کتاب لیکلی دی. ډاکټر صاحب وایي چې خدای خدمتگار تحریک خزو ته د خپل اظهار جرأت ورک.
باچا خان لومبئی ورځې نه والے تر اخره ورځې پورې هغه باورته داوی چې سړی او ښځه دا د ژوند د ګاډي دوه پایې دي او په کار دا چې کوم تعلیم د سړو لپاره دی هم دا تعلیم د ښځو لپاره وي او په هغې باندې خپل عمل کړی دی او خپله د خپل ملګرو سره لکه کوم ملګري چې د سړو دی هغوی بچي هغوی لکه مرتاج بیبي د باچا خان خپله لور د غنی خان او د ولی خان سره سمه علی خان سره هغې هم سبق ویلی دی. نو خزو ته خو نه یوازې دا چې آواز ورکړی دی بلکې هغه ته مقام ورکړی دی. ته موږ د کلي وا سیم بیبي په نوم باندې شهرت لري. سید ابو شاه بیگم ډېر لیکلي کړي دي په پښتون کې. هغه چې دا باچا خان او د هغه مرګرو ورته دومره خوله ورکا دومره ژبه ورکا چې هغه په جار وي چې دا زموږ دشمن چې دی دا موږ چې کوم د چا د لاسه چې مونږ پسماندی دا موږ خپل رونه خپل پلاران دي خپل ځان ته خو تعلیم هم خوښي خپل ځان ته او مونږ کور د چا د سلور دیوالونو نه بهر وتل منې دي. د الف جان خټکا دا د احمدي باندې وا د لکه رومبه رومبه تاسو وګورئ چې خو خپل نوم نه لیکلو یو خور به لیکلا بیا په دریم سټیج کې یو خور دی اګینه بیا په دریم سټیج کې باچا خان دی انکرج کل نوټ نومره چې ویل کل نو اړومبي ټکی وي خپل لیکل تاسو وګورئ د الف جان خټکی هغه دومره مدلل او دومره ډیر لیکل کړی دی چې ایون په کابینټ مشن پلان وزارت ډیلیګیشن چې راځي په مارچ 1946 کې او کوم ګروپینګ چې دی هغه اے بی سی ګروپ او کې د هندستان تقسیم وشتو هغه په ګروپونو باندې نن هم ډیر خلک نه پوهیږي چې را ده اے او دا په داسې مدلل باسکی چې سړی ورته حق ریان پاتې شي.
د ډاکټر صاحب د خبرو نه خدا سرګندېږي چې باچا خان څه خبره ولسته کوله نو ډومبه پر خپل عمل کولو ځکه خو خلک دغه په خبره پویدل.
ملیحا دی تحریک یو خوا زمونږ په سیاست جوور اثر پرې خې دي نو بل خوا زمونږ ټولنه هنر او ادب له هم نوې رنگونه ور کړې دي. په دې اړه د نور لمین یوسفزي خبرې د اوریدو دي.
زه چې واورو
دومره د پښتني ټولنې باندې پوهه سره مونږه په تاریخ کې د دنه مخ کې نه لرو. بیا دغه قومي تحریک د خېټې نه بیا یو ادبي تحریک هم راوتره د معز الله خان مومن نه پس مونږه ادبي کاروان تکانې شوې دی او بیا ولسی شاعران مخې ته راغلي دي. په دې کې بیا د خانانو او د نوابانو پوجو کې اکثر شاعران ناست او دا غي ستاینې به کولې. نو باچا خان بیا غي قومي تحریک تر راځي کړل او ته وی چې تاسو خو د کام سترګې تاسو خو د کام دماغ یې نو تاسو به اړین ته چې بیا د شلمې صدې چې کوم رجحانات چې د کوم پرسته او د ترقی پسند او د آزاد نو هغه هم د خدای خدمتگار تاریخ سره چې کوم شاعران پر هغه رجحانات هم مخې ترال بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتگار تحریک سره تړلو خلکو عبد الله اکبر خان دی او خالق سیف دی دای ډرامي ولیکو بیا د سټیج ډرامي رواج په پښتونخوا کې باقاعده رواج ورکاو بیا به ګرځیدل
کلو په کلو او د خپل کام هغه دردونه او هغه تکلیفونه او د ښه کام را اوچتول او پای کې په جدوجهد ته چمتو کول دا ولې باچا خان پختون کام ته وایي چې تاسو به تشدد نه کوئ. تشدد د انسان سره خای نه، انسانان خبره په خبرو خلاصوي، میدان بنه پرې دی او سرویس کرالمه، انسانان چې کوم خپل تنازع خپل مسلې په خبرو خلاصوي.
مونږ د دې پوهانو په خبرو کې واورېدل چې کله خدایي خدمتګارې د آزادې د تاریخ شکل واخستو نو باچا خان او د هغوی ملګرو په کلونو کلونو د قیدوبند مصیبتونه وزغمل. په نړۍ کې د مظلومو قومونو نورم داسې تحریکونه اوچت شوي دي چې په پای کې خپل حقونه ګټلي هم دي. آیا خدایي خدمتګار تاریخ چې ځان ته کوم منزل ټاکلی و هغه ترلاسه کړو؟
دا ډېر لوی سوال دی او د پښتنو د تاریخ نه ډېرو حوالو او څېړنو ته اړتیا لري. خو کارپو افراسیاب خټک وایي خدایي خدمتګار تحریک خپل ډېر اهداف ترلاسه کړي دي.
چې پښتنو کې سیاسي شعور راوستو، سیاسي بیداری راوسته، پښتنې په سیاسي نقشې شته کړل. یعنی حقیقت دا دی چې دا تاریخ نه وی نو پښتانه به هم داسې یو قبایلي ټولنه به وایي چې د هغې یو سل شپږ نمایندګان نه به خلکو پوښتنې کولی او نور به نه خلک وی، نه به اردو وی، نه به تعلیم وی، نه به سبق وی، هېڅ شی به نه وی، نه به تنظیم وی. باقي هر خو حقیقت دا دی چې دغه شی مونږ شمېرلی شو، لکه څنګه چې روحاني تاریخ و د مغولو په وخت کې دی اکبر بادشاہ په زمانہ کې، پیر روشان چې د وزیرستان شو کوي، یا بیا چې په دی اورنگزیب بادشاہ په زمانہ کې خوشحال خان خټک یو ملي تاریخ جوړ کړو. نو بادشاہ خان تاریخ مونږ هغه تسلسل سره شو، مګر دا د دواړو نه زیات جوار منظم او اغیزمن او دا نن چې مونږ نن تاسو د پښتو د خبرې کوو، دا خو پښتو کې هغه کې تاسو کې چې کاباسي د اغرې نه وي او ګنې خړو کې بچا مونږ دلته کونه ولې چې مونږ تاریخ هغه باسین دی چې پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کړو، تنظیمې پیدا کړو، دې کې سیاسي نقشې راوستو. دا چې بری صغیر کې څه تبدیلی راغلې، دا چې دنیا کې څه تبدیلی راغلې، دا خو دې وسه بار خبرې چې جنگ عظیم چا وګټلو او جنگ عظیم بیلا په نتیجه کې بیا انګریزانو چې کوم تاوان شو، هغوی امپایر په ختمېدو شو. نو دا امپایر ختمېدو لپاره خو خدای تاریخ خدای مګر تاریخ جدوجهد کړو، کومه څه برخه خبره پوره شوه باہر خبریں گے جبر تھا بس وہ دے دے سی ہری پور جیل میں
شاین دا خبر خو بشک ډیره ګټوري دی، خو د خبرونه وخت هم په ختمې دوه.
او زما هم غړې ته خیال دی خو ردونکو ته به دومره وایم چې دا لړۍ به له خیره دوام لري او په راتلونکو خبرونو کې به مونږ د خدای خدمتګار تحریک دا غاتلانو قصې کوو چې زمونږ ټول لپاره د رڼا بل مشال نه دی او دا غي د ژوند مونږ د خپل سباون لپاره زده کړې کول شو.
بالکل، هم دې سره د خبرونه وخت پای ته رسی.
د خدای پامان.
زما پخپل مومند کې کیڈٹ کالج چر تلاړه، اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.